افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. د افغانستان ولسي جرګه وایي په بلخ کې په 209 شاهین قلو اردو له خونړۍ حملې وروسته د جګپوړو پوځو چارواکو استعفاوې ورته د منلو نه دي او باید مسؤول چارواکي په یوې ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. د افغانستان دفاع وزارت هم نن تایید کړه چې په شاهین قلو اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو وروسته په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د ماشومانو او سپورت هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیا او چین د واشنگتن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پوز په جنوبي کوریا کې د ځای په ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړی دی. د اروپایي اتحادیې سفیرانو نن د اوکراین لپاره د ویزې اسانتیاوې تصویب د ویزې په برخه کې د اسانتیا لپاره ځینې اقدامات تصویب کړل. خو مخکې له دې چې د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صفی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په ورستۍ پیښه کې 115 تنه وژل شوي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د وسلوالو یوه شل کسیزه ډله نیولې او ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې د دوو نویو وزارتونو تشکیلات دې ژر تر ژره د تصویب لپاره دې جرګې ته واستوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ پر 209 شاهین قلو اردو د حمله په تړاو د سړنو پایلې اعلان کړې. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د سړنو په اساس په دې حمله کې 115 تنه وژل شوي او 35 نور ټپیان شوي دي.
د 209 شاهین قلو اردو په پیښه کې ټول ټال 115 نفره شهیدان شوي دي او 35 تنه پکې ټپیان شوي وو. دغه شهیدان ټول د یو کمیسیون له لارې خپلو کورونو ته خپلو ولایتو ته په ډېر احترام باندې ولېږل شوه.
خو ځینې نړیوالې رسنۍ بیا د دغې پیښې د تلفاتو شمیر 134 تنه ښودلی دي. د یادې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. بل لور ته د افغانستان د ولسي جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه چې د بلخ په وروستۍ خونړۍ پیښه کې وظیفوي غفلت کړی. عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په ناسته کې وویل چې د امنیتي مسؤلینو استعفاوې خلکو ته د منلو وړ نه دي. استعفای مسؤولین امنیتی افغانستان د امنیتی مسؤولینو استعفای خلکو د ملت استازیو ته د منلو وړ نه دی او باید دوی د یوې ځنګړې محکمې لاري دغه جنرالان او افسران چې وظیفوي غفلت کړی محکمې ته راکشي تر څو د خلکو قناعت حاصل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په 209 شاهین قلو اردو له حملې وروسته د ملي دفاع وزیر او لوی درستیز استعفا وکړه او د دغې قلو اردو درې قمندانان له دندې لرې او سرنولۍ ته معرفي شول. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د ترهګرو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د دغه ریاست لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغې ډلې غوښتل تر څو په کندهار ښار او شاوخوا سیمو کې ناامني رامنځته کړي. خبر پاڼه وایي یادو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي چې دوی ته دنده سپارل شوې وه چې په کندهار کې هدفي وژنې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې ملي امنیت ځواکونو تر دې وړاندې هم په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پلانونه کړی دی. او د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې د دوو نویو رامنځته شویو وزارتونو تشکیلات دې ژر تر ژره د تصویب لپاره دې جرګې ته واستوي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دا غوښتنه نن په عمومي غونډه کې د وکیلانو له څرګندونو وروسته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح په امنیتي سکتور کې د دولت د وزیر او غلام نبی فرحي د توریزم د وزیر په توګه معرفي شول. دغه دوه وزارتونه پخوا تر دې د حکومت په تشکیلاتو کې وو. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه
سلامونه. روسیا او چین د واشنگتن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پاوز په جنوبی کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړ. دا کار داسې مهال سوی چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې دوام لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د ده په وینا په چټکۍ سره د دې سیستم ځای پر ځای کېدل په کوریا ټاپو وزمه کې د بې ثباتۍ تر ټولو لوی عامل دی. لاوروف وویل هم د پیونګیانګ لخوا د توغندیو او اټومي پروګرام پر مخ وړلو او هم د شمالي کوریا لخوا د ګواښ په نوم د امریکا او د هغه د سیمه ییزو متحدینو غیر متوازنو پوځي فعالیتونو روسیا اندېښمنه کړې ده. چین وایي واشنگتن او سیول ته د توغندي دفاعي سیستم د ځای پر ځای کېدو له کبله خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایاند په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې چین له امریکا او جنوبي کوریا غوښتي چې دغه دفاعي سیستم بیرته وباسي. امریکا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دا دفاعي سیستم د شمالي کوریا د ګواښونو څخه د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کوي. د امام شامل لشکر په نوم یوې ډلې د روسیې په سن پیټرزبرګ ښار کې پر مترو د خونړۍ حملې مسلیت منلی دی او وایي چې برید کوونکي د القاعده په سپارښتنه دا اقدام وکړ. په امریکا کې میشت یو سازمان چې د توندلارو څارنه کوي دا خبره کړې ده. د دغې ډلې اعده لومړی د انی په نوم خبري اژانس لخوا خپره سوه. په لویدیځ او شمالي افریقا کې توندلار اسلام پالې ډلې د خپلو اعلامیو د خپرولو لپاره له دغه خبري اژانس څخه کار اخلي. په اعلامیې کې راغلي چې اکبرجان جلیلوف د القاعده د مشر ایمن الزواهري په سپارښتنه دا کار وکړ. د اپریل پر درېیمه نیټه په سن پیټرزبرګ کې د بمي چاودنې په نتیجه کې شپارستانه ووژل او پین زوس نور ټپیان سوه. روسي پلټونکي وایي دا برید 22 کلن جلیلوف کړی چې روسي وګړی دی او په قرغزستان کې زیږیدلی. په خپل جلیلوف هم په وژل سوی کې شامل دی. د اروپایي اتحادیه سفیرانو نن د اوکراین لپاره د ویزې اسانتیا تصویب کړه. د اروپایي اتحادیه سره د اوکراین د لانجدې کېدو او له ویزې پرته اروپا ته د اوکراینی وګړو د سفر پر لور یو مهم ګام دی. د اروپایي اتحادیه وزیران اوس پر دې کار کوي چې دا پریکړه د مې پر 11 رسمي او تمه د مې پر 11 نیټه په ستراتسبرګ کې د دې تړون د لاسلیک لپاره مراسم ونیول سي. اروپایي ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته ویلي چې هیله لري د ویزې پرته سفر مقرره به د جون له نیمایي څخه عملي سي. پریکړه به پر ټولو هغو اوکراینی وګړو عملي سي چې برښنایي پاسپورټونه ولري. دوی به له آیرلند او بریتانیا پرته د اروپایي اتحادیې ټولو غړو هیوادونو ته تر نوي ورځ پورې سفر وکړای سي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو خبرداري ورکړی چې د کاناډا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ سوداګریزې شخړې کولای سي د دوو ګاونډیو ترمنځ د توکو روان بهیر زیانمن کړي. د خبرې داسې مهال سوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له کاناډا څخه امریکا ته پرتلونکو لرګینو تختو تر 40% پورې نوي تعرفې اعلان کړي. امریکا د کاناډا پر هغې پریکړې انتقاد کوي چې په خپل هیواد کې د تولید سوي شیدو به یې په اړه پالیسي بدله کړه او په دې سره یې د هغو شیدو بیه ټیټه کړه. دغه اقدام د ویسکانسن په څیر د امریکا د لبنیاتو تولیدونکو کمپنۍ زیانمنې کړې دي. دواړو مشرانو د اپریل پر 15 ټلیفوني خبرې وکړې او د لبنیاتو او د لرګیو د سوداګرۍ په اړه یې خبرې وکړې. د کاناډا صدر اعظم په اونتاریو کې یوې سیمه ییزې ټولنې سره د لیدو پر مهال وویل
Standing up for Canada's interests is what my job is, whether it's softwood or softwood.
دوی د کاناډا د ګټو لپاره درېدل زما دنده ده، کاغذ د لرګي لپاره وي که د سافټویر لپاره. د کاناډا او امریکا په خپل کې شی سوداګریزي اړیکې لري، خو د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ د لرګیو او لبنیاتو د راکړې ورکړې پر سر له پخوا څخه ستونزې وي. او د ایران ستر مذهبي مشر د هغې واده ولسمشرۍ نماندانو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکاري پرته د ایران پر اقتصادي ودې تمرکز وکړي. آیت الله علي خامنهای په دې وینا سره د اوسني ولسمشر حسن روحاني له سیاست څخه لرې ولاړ. د ولسمشر روحاني سیاست داسې دی چې د ایران اقتصاد باید د بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ له لارې پیاوړی سي. خامنهای پرون په تهران کې د اسلامي ودونو له سفیرانو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه نوماندان باید ژمنه وکړي چې پر بهر د اتکا پر ځای د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره پر خپلو ملي او کورنیو ظرفیتونو تمرکز وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې وړي دا او ځینې نور خبرونه به هم ولولي د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسي جرګه وایي په بلخ کې په 209 شاهین قلور دود له خونړۍ حملې وروسته د جګپوړو پوځي چارواکو استعفای ورته د منلو نه دي او باید مسؤل چارواکي په یوه ځانګړې محکمه کې محاکمه شي.
باید با ایجاد یک محکمه خاص ای جندالا و افسرانی که غفلت وظیفه‌ای کردن به محکمه کشانیده شود.
د افغانستان دفاع وزارت نن تایید کړ چې په 209 شاهین قلوردو د تیر جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي. په دې اړه مو د افغانستان دفاع وزارت له ویان سره مرکه کړې. د زابل چارواکي وایي د دې ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې د دې ډلې 8 تنه بهرني وسلوال وژل شوي او 6 نور ژوند نیول شوي.
شپږ تنو کې یو د دوی مهم کمانډان چې خالد اخونزاده نومیږي دا هم شامل دی، یو چینایي تبه شامل دی.
دغه راز پسې ملي نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په یمن کې د جګړې له میلیونو ځپل شوو خلکو سره د مرستې په کنفرانس کې د پام وړ مرسته وشوه او د بې پولي خبریالانو ادارې خبرداری ورکړی چې استبدادي رژیمونو نه یوازې په هیوادونو کې د رسنیو ازادۍ په دوامداره توګه تر دادید لاندې راوستې، بلکې ډیموکراسۍ ته یې هم زیان پېښ کړی. ازادي رادیو اورېدې ماشومان لپاره او د غراز د سپورت دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تخبرو راځو. د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسی جرګوي په بلخ کې په 209 شاهین قلو اردو له خونړۍ حملې وروسته د جګپوړو پوځي چارواکو استعفا ورته د منلو نه دی او باید د هغه مسؤل چارواکي چې د دې حملې په مخنیوي کې غفلت کړی په یوې ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. افغان چارواکي وایي د شاهین قلو اردو پیښه په جدي توګه څېړل کیږي او نتیجه به یې ډېر ژر له خلکو سره شریکه شي، خو په ولسي جرګه کې د دغې پیښې څېړلو ته په اشاره د حکومت لخوا د مخکنیو دا ډول خونړیو حملو د څېړلو لپاره د کمیسیونونو پر جوړېدو هم سخت انتقادونه وشول او ویل چې د شاه شهید خونړۍ حملې د ملي امنیت ریاست د رجال برجسته پر اداریه او په وروستیو کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړیو بریدونو په اړه د څېړنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه شوې. په ولسي جرګه کې په دې اړه د نویو بحثونو نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د بلخ ولایت د شاهین قولي اردو د پیښې په تړاو د امنیتي مسؤلینو استفاګانې او له یوه ځایه بل ځای ته د دوی بدلون کافي نه دی، بلکې د پیښې د څېړلو لپاره دې یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل د شاهین قولي اردو او دې ته په ورته نورو پیښو کې د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو څخه لازمې پوښتنې نه دي شوي او شاهدان نه یو چې په ورته پیښو کې د ملامته مسؤلینو ته سزا ورکړل شوي وي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل
استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قلوردوی شاهین
د موبایل د شاهین قولی اردو د تروریستی پیښې په تړاو د افغانستان د امنیتی ځواکونو استفاګانې د افغانستان د خلکو او د خلکو د استازو لپاره د قینات وړ نه دي، باید د یوې ځانګړې محکمې په جوړولو سره هغه جنرالان چې په دندو کې بې پروايي کړې محاکمه شي تر څو د افغانستان د خلکو قینات حاصل شي.
قینات مردم افغانستان فراهم شوه.
د ولسی جرګې غړو دا هم وویل په خوا تر دې د شاه شهید د ملي امنیت ریاست د رجال برجسته په افسرانو او د سردار محمد داود پر روغتون د بریدونو څېړلو ته اوس هم خلک په تمه دي. دوی وویل حکومت د وسلوالو مخالفینو له هر برید وروسته د پیښې د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې په نامه د کمیسیونونو د جوړولو خبر ورکړی خو نتیجې خلکو ته نه دي څرګندې کړې. د ولسی جرګې اداري پلاوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د تېرې جمعې په ورځ د بلخ ولایت د شاهین پر قولي اردو د وسلوالو طالبانو په برید کې د دفاع وزارت په خبره 115 تنه وژل شوي او 46 ټپیان شوي دي. د افغانستان اکثرو خلکو، مدني ټولنې او ګڼو کارپوهانو د دغه پیښې لامل د امنیتي ځواکونو بې پروايي او کمزوري ګڼلې ده. د ولسی جرګې غړو ټینګار وکړ چې حکومت دې د دغه پیښې د څېړلو نتایج له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مسؤلین وایي چې د بلخ ولایت د شاهین قولي اردو د پیښې څېړل په جدي توګه روان دي او نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا وایاند تواب غرزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت د شورا د تېرې ورځې په غونډه کې د شاهین قولي اردو تروریستي پیښې مختلف ابعاد وڅېړل شول. د دې پیښې د لا ډېر تحقیق د پاره یو هیئت د کابل تللی، سالنګري د مسؤلینو د اندېښنې وړ وبلل شوه او د هغو سره د قانوني چلند په اړه فیصله وشوله. ضمناً د دغسې د خراش پیښو د مخنیوي لپاره هم ځیرکته ارګانونو ته لازم هدایتونه صادر شول.
د دغه پیخه وروسته د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبی او لوی درستیز قدمشا شهیم لخپل دندو استفاګانی کړیو. د جمهور رئیس په حکم زین لوړپوړي امنیتی مسؤلین له یو پوست څخه بل ته بدل شوی دی. خو د ولسی جرګې پر غړو سربیره د افغانستان خلک هم په دندو کې د امنیتي ځواکونو بې پروایي د سزا وړ ګڼي.
و امرده چې د افغانستان ولسی جرګه وایي په بلخ کې په 209 هم شاهین قلو اردو له خونړۍ حملې وروسته د جک پوړو پوځي چارواکو استعفا ورته د منلو نه دي او باید هغه مسؤل چارواکي چې د دې حملې په مخنیوي کې غفلت کړی په یوه ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. له دغې پیښې وروسته دفاع وزیر عبدالله حبیبی او دغه راز لوی درسیز قدم شاه شهیم استعفا وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د دغې پیښې د څېړلو لپاره درې کمیسیونونه جوړ شوي. په یوه کې د قربانیانو له کورنیو سره مالي مرسته کیږي، په بل کمیسیون کې د ټپیانو وضعیت سمه رسیدګي کیږي، او په درېیم کمیسیون کې هم دغه پیښه له مختلفو اړخونو په هر اړخیزه توګه څېړل کیږي. البته دا هغه کمیسیون ده چې نن په ولسي جرګه کې دې ته ورته مخکې کمیسیونونو باندې هم انتقاد وشو چې د ورته پیښو لپاره جوړ شوي او تر اوسه پورې نتیجې نه دي معلومې او نه هم له خلکو سره شریکې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې په قولي اردو په 209 شاهین قولي اردو د وروستۍ د تېرې جمعې د ورځې په خونړۍ حمله کې 115 تنه وژل شوي او 46 تنه نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه دقیق ارقام له رسنیو سره نه وو شریک کړي. یوازې دومره ویلي وو چې په دې پیښه کې له 100 زیات پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت نن په دې اړه یوه خبر پاڼه خپره کړې. په دې خبر پاڼه کې د دې حملې پر ځینو نورو اړخونو هم رڼا اچولې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی وزیری، لومړی د تلفاتو په اړه وایي.
د 209 شاهین قلي اردو په پیښه کې ټول ټال 115 نفر شهیدان شوي دي او 45 تنه پکې ټپیان شوي وو. یا دغه شهیدان ټول د یو کمیسیون له لارې چې په راس کې تورن جنرال د عقیدتي او فرهنګي مشر نصیب صاحب وو، د هغه په سرپرستۍ لاندې خپلو کورونو ته خپلو ولایتو ته په ډېر احترام باندې ولېږل شوه او ټپیان په روغتون کې د قوي درملنې دي او رسیدګي ورته کېږي. هغه ټپیان چې په مزار شریف کې تداوي کېږي هلته دي او هلته تداوي نه کېږي، نورو شپخانو ته هم لېږدول کېږي. او د دې تر څنګ که په افغانستان کې تداوي ونه شي، د هند حکومت سره خبرې شوې دي، نو هغه تداوي چې دلته شتون ونه لري نو هغوی هند ته لېږل کېږي.
جنرال صاحب، تاسو ویل چې هند ته استول کېږي، تر اوسه خو کوم ټپي د سختو ټپونو له امله هندوستان ته نه دی استول شي؟
نه، که چیرې داسې ضرورت پیدا شي، د هند حکومت زمو سره موافقه کړې ده چې هغه ویلي دي چې هغوی کولی شي چې قبول کړي که چیرې داسې ضرورت پیدا شي. د ضرورت په وخت کې که نه وي، موږ روغتونونه ټول آماده دي، موږ ټول امکانات وسو لرو. حتی په مزار شریف کې زموږ روغتون ډېر مجهز روغتون دی، ډاکټر صاحبان او دوا او ټول شیان د دې امکانات لري چې درملنه وکړي.
جنرال صاحب، یو بل موضوع، د کوم دلیل له مخې د ارقام حقیقي ارقام په دومره ځنډ خپاره شول؟ بده سیال کې چې نړیوالو رسنیو په دې باندې تفسیري وکړي، خو دفاع وزارت لږ تر لږه یوه ونی وروسته د ارقام اعلان دلیل یې سو.
اصلا خبره داسې وه، تاسو ولیدل چې هلته درې ځانمرګي بریدونه شوي وو او په ځانمرګي بریدونو کې تاسو ته معلومه ده چې ډېر کسان ډېر ژوبل کېږي، یعنی به حالت ډېر خرابېږي د هغه څوک چې شهید شوی وي. منګه د دې لپاره چې پکې کومه غلط فهمي رامنځته نه شي، د یو شهید په ځای باندې بل لاړ نه شي، یا د یو کس په ځای باندې د بل چا نوم او بل د جمعې ورځ وه، ټول په ملکي کالیو کې وه، اکثر سره د هویت کارتون هم نه وه، په هغه په د دوی په یونیفورم کې پاتې شوي وه. موږ د دې لپاره د ډېر احتیاط نه کار واخیسته تر څو چې موږ ټول کسان تثبیت کړو، تشخیص کړو، وپېژنو او بیا ټول خپلو ولایتونو ته چې آماده شي د دې لپاره موږ ارقام خپاره کړو.
ولسی جرګې نن وویل چې یوازې په استعفا او عدلون بدلون باندې باید اکتفا ونه شي، هغه خلک چې په دې پیښه کې تورن وپېژندل شي باید د یوې اختصاصي محکمې یا ځانګړې محکمې له لارې نه دوی باید شي، دوی ته باید سزا ورکړل شي. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟ د ولسي جرګې د دغه
پرېکړې دفاع وزارت کې څوک چې هلته چا چې بېغوري کړې وي یا سلنګري کړې وي یا څوک په کې لاس ولري، هغه خو بدون د پوښتنې نه هغه موږ څرنوالي او حقوقو ته او محکمې ته معرفي کوو. دا بیا د محکمې کار دی چې هغوی څنګه جزا ورکوي او څنګه محکوموي او په کومه سزا باندې رسوي. هېڅ ممکنه نه ده چې هغه کسان چې بېغوري کړي وي یا سلنګري کړي وي هغه یوازې په تبدیلۍ باندې نه کېږي. هغه دغه اصول دي چې یو نفر بېغوري کړي وي یا مثلا لاس ولري، اول باید هغې دندې نه تبدیل شي یا تعلیق شي وظیفه او یا احتیاط ته ورکړل شي او څارنوالۍ ته معرفي شي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری و چې په 209 شاهین قول اردو د تېرې جمعې د ورځې د خونړۍ حملې د تلفاتو په اړه نور معلومات له موږ سره شریکول. د پوځیانو، افسرانو او دغه راز د ملکیانو که څه هم د دفاع وزارت په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې، یوه خبر پاڼه کې د دې پیښې د ټپیانو او د غراز د وژل شوو کسانو دقیق ارقام ښودلي دي. د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې په دغه حمله کې چې افسران وژل شوي شمیر یې 10 تنه دی، 26 تنه بریدمنان دي او 4 نوي سرتیري، 4 ملکي وګړي دي او یو هم د یوه قرباني خپل وان خودل شوی دی. د ټپیانو کې هم دوه افسران دي، 15 بریدمنان دي او دغه راز 40 تنه ټپیان دي. تر ټولو ډیر چې په دغه حمله کې وژل شوي د بدخشان، بغلان او دغه راز د تخار ولایت اوسیدونکي دي چې په دې قول اردو کې د افسرانو او سرتیرو په توګه خدمت کوو. له بدخشان 4 تنه پوځیان وژل شوي، 12 ټپیان دي. له بغلان 8 تنه پوځیان وژل شوي، 8 ټپیان دي او تخار نه هم 12 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په دې اړه کولای شي چې بیا هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې نور معلومات ترلاسه کړئ. خو بیا هم له موضوع لري نزو، لکه څنګه چې مې واورېد د افغانستان دفاع وزارت نن د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې په 209 شاهین قول اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي او 46 تنه نور هم ټپیان دي. له دې مخکې په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیره له ډیره پورته ښودل کېده. په تېره بیا په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو له ازادي راډیو سره په دې اړه د 153 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن حبیبزی چې دا پیښې پرله پسې تعقیب کړې او له چارواکو سره یې خبرې کړې، مخکې مې له ښاغلي حبیبزی سره په دې اړه خبرې وکړې او د دفاع د وزارت د وروستۍ ارقامو په اړه مې ترې پوښتنه وکړه چې دا څنګه وشو چې دغه ارقام نن 115 تنه ښودل کېږي، په داسې حال کې چې مخکې ډېر ځلې د 150 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو خبره کېده.
د خبر شو ارقام یا شهیدان شو او ټکان شو سرتیرو ارقام چې مخبر شوي له هم سره نقیص ښکاري. په دې دلیل چې مختلفې سرچینې دننه په قول اردو کې او همدارنګه د ملي دفاع وزارت حتی په لومړنیو معلوماتو کې چې موږ سره شریک کړي و، دوی هم د بریدګرو شمېر شپږ تنه ښودله او وروسته منابعو تایید کړه چې بریدګر 10 تنه و. د دوی درې تنو چاودنه کړې ده او 8 تنه نور د 50 جګړو په توان کې وژل شوي دي. او همدارنګه د پنټاګون ځینې چارواکو ځینې مهمې خبرې په شاته ویلي چې وژل شوو کسان به 30 تنه وي. لا هم د خبر شوي معلومات چې د ملي دفاع
باوری معلومات. حبیب زای صاحب، د ټپیانو ډیر ټپیان وضعیت هم نازک خودل شوی و، تاسو چې هغه روختون له چارواکو سره غږیدلی یاست چې مخکې هم په دې اړه تاسو سره معلومات شریک کړي دي، څه ویل کیږي؟ دي ټپیان اوس هم د بلخ په پوځي روختون کې داخل د قول اردو دي، په نورو روختونونو کې دي او که انتقال شوي نورو ولایتونو ته؟
په پال خلاط کې د 209 شای کوردو په پکې کې کوم کسان چې تاسو شی او په دې وختونو کې و چې په مخکې وختونو د جرمنانو شپخانه او د بلخ فوجي روختون ته چې قلولو ته ورغلو خو اجازه را نه کړل شوه چې روختون ته ورشو هلته لا ټپانو سره نږدې ووینو د دوی آل وپوښتو. دلیل یې همدا دی چې ګواه کې د دوی د زیات شمېر کسانو صحي وضعیت په ډېر ښه نه وي او ممکن ده چې دوی د ټپونو له امله چې ورته پېښ شوي دي لا هم تلفاتو شمېره یا کچه لوړه شي. د دفاع وزارت یا په هم د دوه سلنه شاین قرودو کې چې کوم ارقام موږ سره موږ سره شریک شول د ټاکنو شمېر څلور شپږ خو کوم خبرې چې ما د یو ډاکټر سره درلودې هلته ده وایي چې د ټاکنو شمېر لا اته اوس هم ډېر دی او په همدې دلیل موږ ته اجازه راکړل شوه چې ورشو دننه روغتون ته او هلته له دوی سره.
حبیب زاده صاحب فرض زموږ اوریدونکي پوښتنه چې د بلخ ولایت په دیدادي ولسوالۍ کې په شاهین قلورو ترجمه ورځې همدې وروسته وضعیت په مجموع کې د بلخ څنګه دی او په مجموع کې وضعیت د بلخ څه ډول ده د خلکو روحیه څه ډول ده؟
د کومه ورځ څخه چې برید په قلوتو یا پوتیاده ترسره شوه په بلخ ولایت کې لومړی اظهارات ترسره شوي دي او په لویو لارو باندې هم تردمه دغه د برید ورځې څخه تردمه فوجیان لیدل کېږي او خاصتاً کومې لارې چې توسونه شین قلوډو ته ورخېدلې دي پرون موږ لنشتې نه ورغلو قلوډو ته دننه هلته ولاړ چارو خبرې درلودلې. هلته هم پوچان ملي او د پوچان تر سترګو کېږي او پلټنې ډېرې شدیدې دي د موټرو څخه د خلکو څخه د ګاډو څخه او د دې تر څنګ تېره شپه په خپل قلوډو کې لومړی درجه احضارات ترسره شوي وو او هیڅ یو پوځي ته اجازه نه ور ورکړل شوې چې خپل ځمکه تلاشي ته هغه کسانو ته چې د قلوډو شاوخوا د ژوند کوي او یا هم دننه په ښار کې دا اجازه نه ورکړل شوې وه.
په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی و چې په 209 شاهین قلوردو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه دا چې څومره کسان پکې وژل شوي د ټپیانو وضعیت څه ډول دی او له دغې حملې وروسته په ټوله کې د بلخ ولایت امنیتي وضعیت په څه ډول دی او د خلکو روحیه هم په دې اړه معلومات راسره شریکول. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د زابل چارواکي وایي د ولایت په خاکه افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې د دغې ډلې 8 تنه بهرني وسلوال وژل شوي او 6 نور ژوندي نیول شوي. چارواکي وایي په نیول شوو وسلوالو کې یو چینایي تبه او 2 نورې بهرنۍ میرمنې هم شامل دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال محمد صادق رشتینه نور جزئیات وړاندې کوي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د تیر 2 شپو راهیسې د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغان او بهرنیو ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دغه ډلې اته بهرني وسلوال وژل سوي او 6 نور ژوندي نیول سوي. د سیال په وینا په نیول سوو وسلوالو کې د دغه ډلې یو مهم قومندان خالد اخونزاده، یو چینایي تبا او 2 نورې بهرنۍ میرمنې شاملې دي. د سیال په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې دغه وسلوال په وایي عملیاتو او مخامخ جګړه کې نیول سوي او وژل سوي دي.
د بهرنیو ترهګرو په شمول 8 جنګیالي وژل شوي دي او 6 تنه ژوندي نیول شوي دي. 6 تنو کې یو د دوی مهم قومندان چې خالد اخونزاده نومیږي دا هم شامل دی، یو چینایي تبه شامل دی او 2 میرمنې چې ولایت ته په رسیدلو اطلاعاتو کې دغه میرمنو د افغان خاص ځواکونو سره په جګړه کې نیول شوي دي. بهرنیان دي چې اصلي خویت دی نه دی معلوم چې د کوم هیواد پورې دوی ارتباط لري، دا هم نیول شوي دي.
بلخوای به سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نیول سوي میرمنې ازبکستاني دي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک اړوند د داعش وسلوالو پورې اړه لري. زابل د افغانستان په جنوب کې یوازنی ولایت دی چې د داعش وسلوالو پراخ حضور پکې تایید شوی. تر دې مخکې د دغه ولایت امنیت قومندان جنرال میرویس نورزی ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په خاکې افغان، ارغنداب، شمول زواب، دای چوپان ولسوالۍ په لورو پرتو غرونو سیمو کې داعش وسلوالو چې زیاته برخه یې بهرنیان دي روزنیز مرکزونه جوړ کړي او په دغه مرکزونو کې نو ځوانانو ته جنګي روزنه ورکوي تر څو په راتلونکي کې د جګړې لپاره کار ځنی واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزت الله الهام د لوګر له ازری ولسوالۍ څخه لیکي تر هغه چې امریکا په افغانستان کې پاتې وي د افغانستان لپاره به هر کال له خطره ډک وي. محمد دغه راز محمد قاسم زوک بیا له هلمند لیکلی دی چې طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري او ورته په کار ده چې نور د افغانستان د خلکو له وژلو لاس واخلي او په دې هیواد کې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دا استاسو دو پیغامونه چې د افغان بسمت سواتل شمیری لارې مو راسته ولی او پیغامونه زخت زیاتی لتاسو مننه کور مو دان چې تل را تا پیغامونه راسته وی موگم حتی که وچه کوخه که وچه استاسو پیغامونه اخبار کرو. دی خبرونه دوهمی نمائی تا نجده شوی و وړاندې دی ازادی رادیو دو اونیس پروگرامونه دی ماشومانو لپاره او دغه راز دی سپورت لپاره خبر دو تا چمتو دی په نړیوال موضوعاتو که هم په یمن کې له جګړه ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له حاله مخبرو او په نړۍ کې د مطبوعاتو یا پر رسنیو د وروستیو فشارونو په اړه هم یو راپور لرو. خو اوس فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاهین قلوردو د تیړونو پایله اعلان کړې چې لمخې په دې حمله کې 15 تنه وژل شوي او 43 ټپیان دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د حقو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه چې د بلخ په وروستۍ خونړۍ پېښه کې یو وظیفوي غفلت کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو له لوري په اچین ولسوالۍ کې عملیات شوي او 18 وسلوال وژل شوي دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د ترهګرو یوه شل کسیزه ډله ونیول. روسیه او چین د واشنگټن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پوځ په جنوبي کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال لپاره کار پیل کړ. اروپایي اتحادیې سفیرانو نن د اوکراین لپاره د ویزې اسانتیا تصویب کړه. او د ایران ستر مذهبي مشر د هغه هیواد د ولسمشري نوماندانو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکارۍ پرته د ایران پر اقتصادي وده تمرکز وکړي.
او سم مرزي احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ په دوهمه لوبه کې نن سفیر د استقلال لوبډلې ته 4-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس د اردو او د پنشیر ځوانانو د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. د دغه لیګ په لړ کې تېره ورځ سری میاشت د امرخي لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې او سباوون د اردو ځوانانو لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. ښاغلی روفي وایي دغه چلی د کابل د لس لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي او 11 دوام کوي. نوموړی وایي چې د دغو سیالۍ هدف د سودې شاهین اسمی لوبډلې ته غوره سری معرفي کړي. په جلال آباد کې په نړیوالو معیارونو د کرکټ د لوبغالي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د افغانستان د کورني کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغالی په 25 جریب ځمکه باندې په 100 پړاوونو کې جوړیږي. ښاغلی عبدالرحیمزي وایي چې په لومړي پړاو کې د ځمکې هواري او احاطوي دیوال جوړیږي. نوموړی وایي چې په دغه لوبغالي څخه باندې 2 میلیونه ډالر مصرف راځي. او د هسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او اوساسونا د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د هسپانیا په نیو کمپ استډیوم کې د افغانستان پر وخت د شپې 10 بجې پیلېږي. د دغو سیالۍ په لړ کې تیره شپه سپورتینګ او اسپانیول لوبه مساوي پای ته ورسوله. دغه راز مالاګا د ګرانادا د فوټبال ټیم ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د خبرونو پای
دغه راز په افغانستان کې د سپورتي نورو فعالیتونو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي د سپورت په 19 پروګرام کې نور معلومات اوریدلی شئ. خو مخکې له دې چې 2-19 پروګرامونو ته ور ورسیږي، دوه نړیوال موضوعات راخلو. په داسې حال کې چې یمن د 3 کلنې جګړې له کبله د کاختۍ پولې ته نږدې کېږي، له دغه هیواد سره د مرستو د کنفرانس برخوالو د پام وړ مالي ژمنې وکړې. پرون د سویس په جنیوا کې له یمن سره د مرستو کنفرانس جوړ شو او د هغو پیسو چې د یمن لپاره غوښتل شوې وې نیمایي ټولې شوې. عصمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمشري وای په جنیوا کې له یمن سره د مرستو په کانفرنس کې د 1 میلیارد او 100 میلیون ډالر ژمنه وشوه. انټونی ګوتریش له یمن سره د مرستو د نړیوال یو ورځنی کانفرنس په پای کې د دغه کانفرنس د بریاو د ستاینې ترڅنګ وویل د هغو پیسو چې ملګرو ملتو په پام کې نیولې وي نیمایي ټول شوي دي. ملګرو ملتو له یمن سره د مرستې لپاره د 2100 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه. سرمنشي د کانفرنس په پیل کې په دې خوښیني ښکاره کړې وه چې د غوښتل شویو پیسو یوازې په سلو کې د 1500 بنه شوې ده. عموما د کانفرنسونو د جوړېدو په درشل کې د مرستو اندازه معلومی شي. د اسوشیټډ پرس خبري اساس تر راپور لمخې د یمن د جګړې له کبله چې درې کاله یې پوره کیږي تر اوسه پورې تر 10,000 زیات ملکیان وژل شوي او دا تر ټولو بېوزله عربي هیواد د کاختې حد ته رسېدلی دی. مرستندوی ادارې محتاجو خلکو ته د مرستو د اسانه رسیدو، د هوایي حملو د درېدو او د نړیوالو قوانینو د رعایت کېدو غوښتنه کوي. یمن ته د پیسو ټولولو د کانفرنس هدف د هغه بحران سم درک کول دي چې د سوریې تر جګړې لشپام ځان ته اړولی دی. سرمنشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د کانفرنس په پرانیستون کې وینا کې وویل په یمن کې نږدې 18 میلیونه انسانان کاختې ته نږدې دي او کدا ناورین پیشي په نړۍ کې به د لوږې تر ټولو ستر بحران وي. د سوریې خلاف په یمن کې ډېر خلک د جګړې له کبله مهاجر شوي نه دي. له همدې کبله دې کړکیش ته زیات پام نه دی اوښتی. یو لویدیز ډیپلوماټ چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې یاد شي وویل ډېره هیله شته چې د خلیج د سیمې شتمن عربي هیوادونه چې اکثره د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د قانوني حکومت د ملاتړ لپاره په ائتلاف کې شامل دي له یمن سره په مالي مرستو کې زیاته برخه واخلي. د ملګرو ملتو په وینا په یمن کې نږدې 14 میلیونه انسانان د ټراک پاکو اوبو ته اړتیا لري او په سلو کې اتیا ماشومان له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بی پولی خبریالانو ټولنې خبرداری ورکړی چې نه یوازې په استبدادي رژیمونو بلکې په هغو هیوادونو کې هم د رسنیو ازادي په دوامداره توګه تر تهدید لاندې ده چې د ډیموکراسۍ موډل ګڼل کېږي. په 2018 میلادي کال کې د رسنیو د ازادي په شاخص کې چې دغه ټولنې نن راپور خپور کړی افغانستان د مخکنیو د نورو برخو کې د مخکنیو سرویو خلاف خزاینی ولای دی. افغانستان په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ له پلوه د 180 هیوادونو په کتار کې 140 ځای نیولی دی. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د خبریالانو د حقونو مدافع دغه ادارې په خپل کلنی راپور کې د هغو هیوادونو لیست خپور کړی دی چې پکې رسنۍ له تهدیدونو سره مخامخ دي. د جدول له مخې هغه هیوادونو ته چې پکې د رسنیو د ازادۍ وضعیت خراب دی سور رنګ ورکول شوی او ډیر خراب وضعیت ته تور رنګ ورکول شوی دی. دغه راپور افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې د رسنیو وضعیت پکې سور بلل شوی او 2014 کال یې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی دی. راپور وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو پر ضد تر ټولو لوی تهدید طالبانو جوړ کړی دی او له 2015 کال راهیسې د طالبانو او داعش د تهدیدونو له کبله په ځینو سیمو کې د معلوماتو خلا رامنځته شوې ده. راپور وایي چې افغان حکومت د خبریالانو د ژغورلو هڅې کوي او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې د خبریالانو د ټولنو او دولت استازو په ګډون د خبریالانو د ژغورلو کمیټې جوړې شوې دي. د بی پولی خبریالانو کلنۍ راپور وایي چې بیا هم یو شمیر والیان او ځایي چارواکي د خبریالانو خپلواکي نه مني او په یو شمیر مواردو کې پولیس او نظامیان خبریالان تهدیدوي. راپور افغانستان د رسنیو د ازادۍ په فهرست کې له 180 هیوادونو څخه پر 140 شمیره راوستلې ده. په پاریس کې میشته د خبریالانو مدافع دغه اداره وایي د رسنیو د خپلواکۍ په مخ کې خند اوس یوازې استبدادي رژیمونه نه جوړوي بلکې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو وضعیت ښه یا ډیر ښه ګڼل کېږي هم دومره ښه نه دی. د ادارې د چهارشنبه په ورځ د رسنیو د ازادیو اړوند د هیوادونو د فهرست خپور کړی او کاناډا له 180 هیوادونو څخه د رسنیو په ازادۍ کې 22 او امریکا 23 بلل سوی دی. په کاناډا کې پر لږ تر لږ شپږو خبریالانو جاسوسي سوی ده چې د دوی سرچینې ومومي او خبریالان حق لري چې د خپلو سرچینو نمونه پټ وساتي. برتانیا د 2014 کال په پای کې یو قانون تصویب کړ چې د استخباراتي ادارو د څارنې قدرت زیاتوي. د رسنیو د ازادۍ د جدول لمخې په 2014 کال کې په ایران، آذربایجان او ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت تور بلل شوی او د دې فهرست لمخې پاکستان له 180 هیوادونو څخه 109 بلل شوی دی. د بی پولي خبريالانو اداره وايي په 2018 کال کې د رسنیو د ازادۍ جدول تر ټولو وختونو زیاته توره نقشه شوی. د رسنیو د ازادۍ وضعیت په 21 هیوادونو کې تور بلل سوی دی. د نړۍ یو 50 هیوادونه سره دي چې افغانستان هم له هغو څخه یو دی. د بی پولي خبريالانو د ادارې په وینا د رسنیو د ازادۍ وضعیت په نړۍ کې د 180 هیوادونو 2/3 کې خراب سوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي یوه خطرناک ناروغي ده. د ډاکترانو په وینا یوازې 2 څاڅکي واکسین کولی شي چې ماشومان له دې دایمي مرض څخه وژغوري. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې مسؤول میرجان راسخ دی. هغه په پیل کې د پولیو په اړه معلومات راکوي.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي دا یو ویروسي ناروغي ده چې دا ناروغي د همدغه ویروس له وجې نه منځته راځي. او د دې ناروغي توپیر له نورو ناروغیو سره دا ده چې د ناروغی ویروس ته هم وحشی ویروس ویل کی. په دې معنا چې دا ویروس حد و مرز نه پیژن، ډیر په چټکی سره سرایت کوي یوې سیمې نه بلې سیمې ته، او خلک په تیره بیا ماشومان په دې باندې اخته کوي.
همدا اوس څومره پیښې د پولیو د ناروغۍ موږ تاسو ځان سره ثبت لرو؟
موږ د 2018 کال نه را په دې خوا درې پیښې ثبت لرو، چې وروستۍ پیښه په قندز کې د دشت ارچی پولیسوالۍ کې رامنځته شوه. له بده مرغه په هغې کې یوه ماشومه 14 میاشتنی ماشومه د ناروغي اختص و. بل پیخه منګه په قندار ولایت کې درلودله. لاغینه مخکې یو پیخه هم منګه په هلمند ولایت کې لرله. یعنی په 2018 کال کې منګه تر اوسه درې پیخه لرلې. په 2014 کې 11 پیخه، او په 2015 کې 6 پیخه درلودله.
څومره خطرناک کېدلی سي دغه ناروغي؟
خطر یې دا دی کده دې ناروغي مخنیوي ونیسي، دا د یوازې نه چې د افغانستان وګړي، بلکې کولای شي د نورو هیوادو وګړي هم په دې ناروغي باندې اخته کړي، ځکه دا ډېر په چټکۍ سره سرایت پیدا کوي. او د دې خطر بل دا دی چې کله یو ماشوم یا یو کس په دې ناروغي اخته کیږي، هغه د تل لپاره، یعنی په ټول عمر کې بد دا ماشوم یا دا کس معیوب وي، فلج وي، یعنی درملنه نه لري. له دې وجې نه په حساب یوازینی د وقایې لاره یا مخنیوي لاره لري چې همدغه واکسینونه دي.
د واکسین په اړه معلومات راکړي، څو ځله کیږي او په څه رقم سره؟
د پولیو پروګرام په کال کې په ټول افغانستان کې هم په 4000 یا 5000 په حساب سرتاسري کمپاینونه په لاره اچي، او همداراز په هغه سیمو کې چې د ډیر خطر سره مخ دي، په هغه کې هم 3015 په حساب فرعي کمپاینونه په نام یادېږي، هغه په لاره چول کیږي. چې په سرتاسري کمپاینونه کې تقریبا د 9 میلیونو نه زیات ماشومان د هدف وړ ګرځي چې غوښته باید واکسین ورسول سي، او د فرعي کمپاینونه کې نږدې په حساب 6.5 میلیونه یا 8 میلیونه ماشومان هم د هدف وړ ګرځي چې غوښته واکسین ورسي.
یو ماشوم ته سوجی لا باید واکسین ولګول شي؟
دا په یو وار سره هم ماشوم نسی کولای، نه د ماشوم بدن معافیت نسی حاصلولای د دې ناروغي په وړاندې. باید په وار وار سره، لکه څنګه چې همدغه عامه روغتیا وزارت کوم پروګرام چې تر لاس لاندې نیولای دی، چې په کال کې به 3 ځله یو ماشوم واکسین واخلي، یعنی په کراتو په مراتو سره په وار وار سره باید ماشومان په هر دوره کې 2 څاڅکي د پولیو واکسین واخلي. هغه ماشومان چې عمر یې تر 50 کلونو ټیټ وي، کمی هغه د دې پروګرام تر ټارګټ یا تر هدف لاندې د دې چې هغه ته واکسین حتمی ورکړل شي.
د دې واکسین د لګولو طریقه سره هم دا د سویل کیږي چې په زینو سیمو کې د واکسین غلط تطبیق شوی. سره هم په دې کې تاسو سویا
کله چې دا واکسین جوړ شوی، ما کوم ډاکټر چې دا اول ځل چې دا واکسین جوړ کړی و، هغه په خپل ماشوم ته دا غوښتل په اول ځل چې ورته تطبیق کړ، خپل مسی ته غوښتل چې دا واکسین تطبیق کړ. بیا هغه واکسین تطبیق د دې ویلو چې 2 څاڅکي بد دې ماشوم په خلو کې به څه شوی، په دې مور فکر نه وسوي، دا بیا ورته وای دا ټول ورته څه
څه
ولای ورکړلای و. بیا هم کوم مشکل نه پیدا کړی. دا واکسین هیڅ جانبي عوارض نه لري، حتی ناروغ ویده او نوی زیږیدل ماشومان د پاره هم دا واکسین کوم جانبي عوارض نه لري. دا واکسین کاملا خوندي دی،
تطبیق
اسانه دی، او بل مالک جانبي عوارض نه لري. لبد مرغه په دې رسټیو کې ملزین راپورونه واوریدل چې ګویا په ځینې ولسوالیو کې پولیو د ناسم تطبیق لوجه نه ځینې
ماشومان
مړ سي وي. ځینی پیښې رامنځته شوي
دي.
بالکل دا سمه نه ده، دا هیڅ شی نه دی. د بیلګې په توګه مثلا د اروزګان د ګیزاب د ولسوالۍ نه داسې څه راپورونه راغله، حال دا چې په ګیزاب ولسوالۍ کې او په دا د زوند جنوب کې تر اوسه د پولیو کمپاین نه دی تطبیق شوی.
هلته
څوک تللي نه دي او تر اوسه هلته کمپاین لږ ځنډول شوی و. یعنی کوم کمپاین چې موږ پلان کړی و په ولسم د اپریل کې، هغه موږ وځنډاوه په ویشتمه د اپریل ته. یعنی هغه ځای کې تر اوسه د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی.
یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې دا هم د خلکو ناسمې خبرې دي چې دوی نه غواړي واکسین خپلو بچو ته ولګوي؟
بالکل بالکل، دا ناسمې خبرې دي. او یو بل موضوع هم دا چې هلته د میزال یا د سرخکانو واکسین شری هلته تطبیق شوی و، نو نه پیګم که هغه له وجه نه کومه ستونزه رامنځته شوي یا هغه نه څه نه سم وایلی دغه په اړه باندې مونږ ته د پولیو له درک نه هلته کومه ستونزه نه رامنځته شوي. د پولیو په اړه دقیق راپور شته چې هلته پولیو نه دی تطبیق شوی.
د پولیو واکسین هم د نورو واکسینو په څیر کله چې ولګیږي یا په ماشوم باندې وشي تبه لري؟
پولیو واکسین هیڅ تبه نه لري. کله چې ماشوم ته ورکول کیږي هغه وخت کې ماشوم ته نه د څه کومه تبه راځي، نه کوم زړه بدای ورته راځي او نه کوم بل حالت ورته راپیږي.
څومره خطرناک کیدلی شي هغه ماشومانو ته چې دا واکسین نه لګیږي؟
کله چې دا واکسین ماشومانو ته نه لګیږي
یا نه ورکول کیږي،
نه ورکول کیږي، بالکل دا د خلل لري. ورکول کیږي کله چې پیسه په دا واکسین نه ورته تطبیقیږي ماشومانو ته، دا غوی معافیت د دې ویروس په مقابل کې ضعیف وي. او دا چې موږ ولې دا کمپاین یا دا پولیو ماشومانو ته ورته تطبیقو، دا ولې؟ ځکه د ماشومانو هغه دفاعي سیستم یا هغه معافیت بدن هغه ضعیف وي. یعنی دا کیدای شي چې دا واکسین د لویانو لپاره هم باید تطبیق شي، چون دوی بدن ضعیف دی، هغه د پولیو ویروس لپاره ډیر مساعد دی. او د پولیو ویروس هغه ځای یا په اصطلاح چیرته ځای ونیسي هغه د انسان بدن دی. یعنی په حیواناتو کې دا ویروس ځای نه نیسي، په نورو موجوداتو کې دا ځای نه نیسي، فقط انسان همواره بستر دی انسان لپاره.
په دې ناروغي نه
کیږي، په غټو عمرو کې مې اخته کیږي، امکان نشته پولیو باندې فلج کیږي. خدای چې دا پروګرام د څو کلو نه راپدی خو په افغانستان کې تطبیق شوی دی، هغه لویان چې اوس مثلا عمرونه لاسونه باندې دي هغه هم پولیو واکسین اخیستای دی. دا نوې ماشومان چې اوس په حساب تر 15 کلو نه لاندې او نوې زیږیدلي ماشومان دا د دې پروګرام تر هدف لاندې دي چې دوی هم واکسین واخلي او بدن معافیت پیدا کړي د دې ناروغي پر وړاندې.
دا د پولیو واکسین تر 15 کلنۍ پورې تطبیق کیدلی شي.
د سې ساهونه هم دي چې موږ تر 15 کلنۍ لاندې هم ماشومان ته د پولیو واکسین ور تطبیقو. په تور د مثال هغه ماشومان چې د پاکستان نه د کډوالو ماشومان چې بیرته راستنیږي افغانستان ته، هغه ته موږ تر 15 کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین تطبیق کړی. یا په تور د مثال د پکتیا پرمل په ولسوالۍ کې هلته کمې پیښې چې رامنځته شوې، موږ د 15 کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین ور تطبیق کړی چې د دوی بدن ښه معافیت پیدا کړي د ناروغي په وړاندې. که احیانا دسې هم خدای دې نه کړی کومه سیمه کې ډیر دا ویروس وي او هلته خلک وګړي ډیر د تهدید لاندې، بیا هم په حساب امکان د دې ستا چې موږ د لویانو ته هم دا واکسین تطبیق کړو.
څومره خلک علاقه ښیي چې خپل بچي ته دغه د پولیو واکسین تطبیق کړي؟
غلط تینګرین خلکو سره ستا چې ګویا دا واکسین حرام دی یا دا واکسین نور د څه کوم جانبي عوارض لزان سره لري، دا هغه له بده مرغه تبلیغات دي چې له بیرون راځي. او په دې کې د افغانستان او د نړۍ د اسلامي نړۍ په کچه باندې علماو فتواګانې ورکړي چې د دې واکسین په حلالوالي کې هیڅ کوم خبر نسته، او دا حتمی او ضروری دی چې باید خلک دا واکسین واخلي، ماشومان ته ورته تطبیق کړي. پښتنه دا کېږي د خلکو په منځ کې چې ولې تمرکز په دې پولیو باندې ولې زیات دی، که دا مثلا نړیوال موږ سره دومره خواخوږي لري، ولې په نورو مواردو کې موږ سره دومره مرسته نه کوي، کومک نه کوي؟ ځواب دا دی چې دغه پولیو د سیو ناروغي ده چې دا په بشپړه توګه له منځه تللای شي. د نړۍ په سطحه باندې دا ناروغي له منځه ځي، نور هیوادو دا ناروغي له منځه وړلې ده. یوازې په افغانستان او پاکستان او په نایجیریا کې دا ناروغي سته. او لنې کمرغه په دې تیرو کلونو کې افغانستان هم په دې بریالی شوی چې ډېرې سیمې د هیواد د پولیو څخه عاری وساتي، یعنی خلاصي وساتي، په هغو کې ویروس نسته. مثلا دغه درې پیښې چې ما یادونه وکړه، دغه وروستۍ پیښه چې د قندز کې رامنځته شوه، د نامنویو د جګړو له وجې نه چې هلته زموږ کمپاین په تیرو شپاړسو میاشتو کې نو تطبیق شوی، دا پیښه رامنځته شوه.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم. د سپورت درنو مینوالو ستړي مسې پروانه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورس سره مرکه واوري چې وایي وشو لوبه اوس مهال د پرمختګ په حال کې ده.
تقریبا 3000 کسان په دې رشته کې اوس تمرین کوي، تمرینات خاطر شوی.
محترم اوردونکو، د خبرونې په لړ کې به محمد مهدی هم درو پیژنو چې د ځغاست لوبې اتل دی او د دې لوبې څخه ډېر خاطرې هم لري.
موږ تجربه هم نه لرله، اول وارم ستنیواله شروع ډېر تیز او کچ خلک ډېر خلک مخکې کړ، خو دوام دریم څلورم پنځم شپږم ستیج کې د شیما نو سیخي او خدا سوچ جړل.
او د خبرونې په وروستو شیبو کې به په دې اړه معلومات واورئ چې د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دوه لوبغاړي له دې وروسته له افغان ټیم سره نه لوبیږي. خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهم سپورتي خبرونه له واسل ویسال څخه اورو. ویسال صاحب، خیر علي خبرونې ته او کړه ته وایاست چې تېرې اونۍ د سپورت ډګرونه څه ډول وه؟
مننه ککړ صاحب، په تېره اونۍ کې که یو خوا د سولې لیګ سیالۍ په کابل کې پای ته ورسېدې، نو بلخوا ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روان کال په جون میاشت کې د ویسټ انډیز سره سو نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. همدارنګه د وزن پورته کولو دوه تکړه افغان لوبغاړي ترکمنستان ته د سیالیو لپاره تللي دي. دې سره خوا کې په کابل کې د شطرنج فطرسون انتخاباتي سیالۍ هم پیل شوی چې ډیره به هم معلومات بشپړ ورسته وړاندې کړو په خبرونو کې. همداشان د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د تکواندو سیالیو هغه لوبغاړي ستایلي چې په نړیوالو سیالیو کې ښه مقامونه ترلاسه کړي وو. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان کال په جون میاشت کې د ویسټ انډیز سره سو نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ د نشراتو مسؤل عزیز غربال آزادی رادیو ته وویل چې د دغو سیالیو هوکړه لیک د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ بورډ د مشرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د غربال په خبره د دغو نړیوالو سیالیو ترسره کول به د ملي لوبډلې لپاره ډېرې ګټورې او ښې تمامې شي. د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو کې دوه شل ورځې او دوه یو ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د تکواندو سیالیو هغه لوبغاړي وستایل چې په ایران کې یې ښه مقامونه ترلاسه کړي وو. د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته وویل چې د تکواندو په دغو نړیوالو سیالیو کې له 13 هیوادونو درویشتو ټیمونو ګډون کړی و چې افغانستان پکې دریم مقام خپل کړ. د هغې محبوبي په خبره په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه د دوو نجونو په ګډون 5 لوبغاړو برخه اخیستې وه. او وروستی خبر دا چې په کابل کې د شطرنج فدراسیون انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان آزاد جوړ تویل چې دغه سیالۍ د هیواد د شلو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په دوو کټګوریو کې د لویانو او ځوانانو ترمنځ ترسره کیږي. د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به شپږ ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای
له واسل ویسال څخه په مننې محترم اوردونکو، د افغانستان د وشو فدراسیون مسؤل وایي چې په افغانستان کې د وشو لوبې ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دي. دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې اوسمهال د هیواد په کچه زیات مینهوال لري. یورش وویل چې په نږدې راتلونکي کې د وشو فدراسیون د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې لوبې پیلېږي. په دې اړه مې له ښاغلي یورش سره مرکه کړې او په سر کې مور څخه په افغانستان کې د وشو لوبو د پرمختګ په اړه ورته پوښتلې. ښاغلي یورش وویل
زمونږ وشو فدریشن په ټول افغانستان کې اوس خو مراوه شوې ده. دا وشو کې تقریبا په 2 ولایتونو کې مونږ بنیانګذر کړی ده. دا وشو او تقریبا 3000 کسان په دې رشته کې اوس تمرین کوي، تمرینات خاطر شوي. بل خبره دا ده چې مونږ وشو کاران اوس تقریبا 380 مدالونه د ټول بین المللي مدالونه او آسیایي مدالونه جهاني مدالونه هم راوړی ده د ټول مملکتونه. زمونږ وشو اوس په پیشرفت کې ده. اوس مونږ تقریبا 400 کلبونه لرو په ټول هیواد کې او 50 کلبونه په کابل کې لرو. هر پنجشنبه ورځ مونږ لیک را روان دی. مونږ لیک جوړ شوی ده او تقریبا شپږ میاشتې شوې ده چې مونږ د وشو لیک په کابل کې را روان دی او مونږ په اوس آمادګي لرو په جهاني مسابقه کې هغه کې روسیا کې. او مونږ ملي ټیم اوس هم تمرین لري جوانان تیم هم تمرین
یوره سه محترم دغه سیالوی ته د انجونو لیوالتیا څه ډول ده آیا انجونی هم دغه سیالوی ته زړه شکوي او څنګه
او ولې نه او په دې مسابقه کې چې په اسلامي کشورونو کې دا هغه کې آذربایجان کې انجونو ګډون نه کوي په دې خاطر چې دا اسلامي کشورونه ده او حظ دی په ټول رشتو کې او انجونو په جهانی مسابقه چې یعنی دوه میاشتې پاتې شوې ده په دې کې هم ګډون کوي ولې نه په آسیایي مسابقه کې هم ځوانان آسیایي مسابقه کې هغه کې په کوریا کې ده په دې هم ګډون کوي انجونو او انجونو هم تمرین لري مونږ ملي ټیم ځوانانو ملي ټیم اوس هم تمرینات لري او مونږ چمتو یو په دې مسابقه کې باید مونږ انجونو باید ګډون به وکړي
که یوه سبا ته چې په ولایتونو کې ستاسو توجه دغه لوبغاړو ته څه ډول ده او بعضې لوبغاړي شکایت کوي چې په مرکز کې چې کومې ادارې دي د ولایتونو په پرتله توپیر لري یعنی دومره توجه ولایتي سپورت مینانو ته یا ورزشکارانو ته نه ورکول کېږي
داسې خبره نه ده هېڅ توپیر نه لري په هغه کسان چې په ولایتونو کې ژوند کوي یا په مرکز کې ژوند کوي دواله ما ته یو دی او زما یو سترګې ده او خبره دا دی چې مونږ اصلي قهرمانان په ولایتونو کې ده مثلا په تخار ولایت کې مونږ قهرمان جهاني قهرمان خیرالله لذت کې ده په هر مسابقه کې شته ده په هرات کې هم داسې خبره ده او په هلمند کې هم داسې خبره ده او بله خبره دا دی چې هغه بل کسان چې مثلا ملي ټیم غړی ده د هغه کې هغه کسان چې اول مقام لري یا دوم مقام لري هغه کسان کولی شي چې په مسابقه کې باید ګډون به وکړي او په خارجي مسابقه هم باید ګډون به وکړي داسې خبره نه ده او خبره دا ده چې ملي مسابقه کې شروع کیږي په ملي مسابقه خو هغه کسان چې اول دوم دریم مقام کې رسیږي هغه کسان کولی شي چې په مسابقه کې مثلا خارجي مسابقه ګډون به وکړي هغه کسان چې بل ده هغه کسان خو نشي کولی چې په مسابقه کې او خارجي مسابقه کې باید ګډون وکړي خبره هم دا ده او داسې خبره ده ولایتونه او مرکز ټول یو دی داسې خبره نه ده په وښو کې چې دا ولایت شو دا مرکز دی او اصلي قهرمانان ولایتونه ده
بله بله یوه سب که راتو است چې په دې تازه کې په دې ورسوي کې کوم سیالي لري کوم مسابقه لري او کنه تازه حالت راتو است
و لخر سره دا ملي مسابقه کې شروع کیږي لخر سره بس یو میاشت بعد مسابقه شروع کیږي ان شاء الله په کابل کې ټول ولایتونه راځي په دې کې ګډون کوي هیڅ کوم خبره نشته و ان شاء الله یو میاشت بعد مسابقه شروع کیږي
د لوبله میدان خبرونه محترم اوردونکو له محمد مهدی سره آشناسي
وان محدیده ته مهدی تخلص کوم خپل اسکرانی ټیم کې ما چې یو ټیم د چاره کله غره کمنډ وی او چې نن زده فټرون استراتیجی په افغانستان کې چې متروسا درې ماراتون کړی دي چې 200 کیلومتر من زغسته ده او بیا مې 200 کیلومتر زغسته کړی دي چې یو کول شوال مقام تر لاسه کوم دوړه چریټی وی ان خیریه مسابقه د کابل کې برگزار شوه او بل نسلون خپل 250 کیلومتر الټرا ماراتون چې تمې کول شو چې او ټیم به شوال مقام تر لاسه زما چاله بغتره سلانکان چې ما اول واره چې ما خارجي سفر درلودو او زه شکلات لړم نه تاوایم د مختلفه واده فنسن مختلفه وا اول ته چې کل اول څه شروع چې مو ډیر یعنی خلک شي کولو چې منډه وکړي مې اول ورځ ډیر تیز منډه وکړه نو کله چې شپه ورځ نور فاطمه نو شپه ورځ نور به خیس ټول پلار نشه ځلای دا څه ډیر جالب امات چې یعنی مو خو تجربه نه لرله اول واره مو نستنی اول شروع ډیر تیز وکړه چې خلک مخکې خو دوه مو دریم څلورم پنځم شپږم ستې چې د شیمانه او سیخي اخر داسې چې جړل بو
بیا هم شرالاس د دوبله میدان خبرونه محترمه اوردونکو اوس مهال په استودیو کې مرضیه احمد زی راسلامل ده او مرضیه احمد زی به د هغو جنو په اړه معلومات راټول کړی چې په افغانستان کې د بایسکل ځغلونې سیالي نور نه ترسره کوي دا چې ولې د انجونی سیالي نه ترسره کوي دا به مرضیه احمد زی راتوي احمد زی صاحب څه خبره ده ولې د انجونی نور د افغانستان په ملي ټیم کې نه لوبیږي
د سلام پوره نکولو سره قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې کاکړ صاحب تاویل چې مسوم علي زاده او زهرا علي زاده دوی انجونی دي چې نور دوی وړي په فرانسې کې ووسی او په فرانسې کې د افغانستان په نوم باندې په نور لوبو کې ک نړیوالي ووسی گیاسي د افغانستان په نوم باندې دواړه ولوبي کې ځکه د دواړه انجونی په فرانسې کې دایمه اقامه اخلي او د فرانسې په غوښتنه باندې غه هیوات تللی په دې خاطر چې د فرانسې هیوات له دوی څخه غوښتنه کړې ده او ماشاالله دوی دواړه ډیره تکراوي د بایسکل ځغلونی په ټیم کې ځکه نو فرانسې تیر نه غوښتنه کړې چې دواړه په مغه هیوات کې د تل لپاره ووسی
احمد صاحب څنګه دی د انجنونو لیوالتیا بس کل غلبونی سیالوی ته څنګه دی ستاسو خوشی چې سیالی چې سره کیږي تاسو په دې کې وانډا واخلي لیوالتیا لري
زما خو لیوالتیا شته ک چیرې امکانات او فرصت وي حتما زه هم یو ورځ غواړم چې د انجنونو په شان باندې داسې د بایسکل ولرم او بایسکل خو یو ډیره ښه د انتقال لپاره وسیله ده ځکه اوس خو په کابل ښار کې راش د ترافیک او د موټرو ډیر زیات ده او که چیرې د هرې جلۍ بایسکل څخه لبنه زده وي بیا زه فکر کوم چې مشکلات یو سهل
دي په دې هیله چې په افغانستان کې دغه ستونزې له منځه ولاړې سي او هر وګړی د افغانستان وګړی سي چې خپل د خوښۍ لوب انتخاب کړی تاسو مهرباني وکړئ نور معلومات په جاړه راته راکړئ
اوه bale dear ke د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دوه تنه لوبغاړي له دې وروسته له افغان ټیم سره نشته مسومه او زهرا چې دواړه خويندې هم د فرانسې هیواد د البی په نوم دی او خصوصي کلب لخوا له کورنۍ سره یو ځای د اوسېدلو په هدف هغه هیواد غوښتي او له دې وروسته به په همغه هیواد کې ژوند کوي د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه دواړه انجونې به یو لوبه چې دوه میاشتې وروسته ده د افغانستان په نوم وکړي د افغانستان د بایسکل چلونې رسون رئیس صادق صدیقی وای د بایسکل ځغلونې د دواړو ورزشکارانو به د فرانسې په سیالۍ کې د هیواد پونوم خو له فرانسې بهر د افغانستان پونوم لوبې ترسره کوي دغه فدراسیون د مسؤلینو په خبره سره لدې چې له افغانستانه د افغان لوبغاړو وتل ستره ضایعه ده خو وایي چې دا د افغان انجونو لپاره یو ویاړ دی چې نور هیوادونه د سیالیو او دایمي اوسېدلو لپاره خپلو هیوادونو ته وغواړي
لمرزی احمد زیسره په مننه محترم اوردونکو زموږ د دیونی سپورتي خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیدې تر بیا چې زه سبا اون کاکر ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم د خدای پامان او د سپورت د غرونځي همداشان ګرموي